یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د غرمه 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامی مودا یو ساعت خبرونه درم ان کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. وابورې چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي. د دې ترڅنګ د کابل خاریان په دې ښار کې د جنایي جرمونو او پتیره د خلکو پر وژنو اندېښنې ښیي. وایي پولیس د جرایمو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. یو شمېر نور مسایل په روانه خبرونه کې هم لرو، خو پیل د افغانستان سیمې نړۍ له خبرونو کوو. نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنج ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد شدیده جګړه روانه ده. د ترکیې خلک نن د خپل هیواد ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي، او په اوکراین کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنج ولسوالۍ کې چې یوه ورځ مخکې د سقوط خبر ورکړل شوی و، لا هم شدیده جګړه روانه ده. د دې وزارت ویان قیس منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو مخته تګ کړی او ډېر ژر به له لاسه وتلې سیمې بېرته له وسلوالو مخالفینو ونیول شي.
جګړه د تېرې ورځ نه چې روانه وه، هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیوي عملیاتونه جریان لري. ډېر ژر به دغه ساحې چې دښمنان د دې وطن یخو ساحو باندې عملیاتونه کړي ول، هغه به د دې د وجود نه پاک سازي شي.
د بدخشان سیمه ییزو چارواکو پر دې ولسوالۍ د تېرې جمعې په ورځ د وسلوالو مخالفینو د برید خبر ورکړی و، خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا پرون تایید کړه چې دغه ولسوالۍ سقوط شوې ده. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د سلګونو کسانو په ګډون د سولې د ولسي حرکت لاریون روان دی. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل د لاریون ګډونوال د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې جګړه بند کړي او د سولې خبرو ته کښېني.
د لاریون پر مهال له ولسونو غواړو چې سکوت مات کړي او ژغ پورته کړي چې په روانه جګړه کې نور ونه وژل سو، او تر څنګ د جګړې پر ښکېلو اړخونو باندې ژغ کوو چې نور جنگ بس دی، اور باندې اعلان کړي او یوې دایمي سولې ته ورسیږي.
ښاغلي وطن دوست وویل چې د سولې ولسي حرکت د مزار شریف له لاریون سره په یو وخت کې په پلازمینه کابل او په ننګرهار او بادغیس ولایتونو کې هم غونډې جوړې کړې دي. د وطن دوست په وینا د سولې ولسي حرکت د افغانستان د سولې په خبرو کې پټې معاملې نه غواړي، او هیله لري چې روانې خبرې باید شفافې وي او خلک له جزئیاتو خبر وي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي ژر به د ریل ګاډي په وسیله د لومړي ځل لپاره له حیرتان څخه چین ته افغاني تجارتي محصولات صادر شي. د سوداګرۍ وزارت سلاکار ویندوی سمیر رسا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت د حیرتان بندر او چین ترمنځ د ریل ګاډي تګ راتګ به ډېر ژر رسمن پیل شي. ښاغلي سمیر همداراز وایي چې د افغانستان صادرات $1 میلیارد ته رسېدلي، خو حکومت هڅه کوي چې د صادراتو ارزښت $2 میلیارد ته ورسوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ترکیې خلک نن د خپل هیواد ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند به په پلازمینه انقره او نورو لویو ښارونو کې له خطر سره مخامخ شي. لکه چې اردوغان په 2018 میلادي کال کې په اساسي قانون کې د بدلون له لارې خپل اجرایي واک زیات کړی، دا لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې د ښاروالیو انتخابات کیږي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې نږدې 1400 ښاروالان او د ښاروالیو د شوراګانو غړي غوره کیږي. د ترکیې په 2.3 میلیون وګړو کې 50 میلیونه ولکه د رای ورکولو په شرایطو برابر دی. په اوکراین کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د هیواد 15 میلیون وګړي چې د رای ورکولو مستحق دي، دا ځل غواړي داسې یو مشر غوړه کړي چې په اوکراین کې د هیواد په ختیځ کې تر 15 کلنې جګړې وروسته سوله ټینګه کړي او فساد له منځه یوسي، او همدا هیواد له سیاسي شخړو وژغوري. په دغو انتخاباتو کې د اوکراین د اوسني ولسمشر پیترو پروشنکو په ګډون یو شمېر پخوانیو جنرالانو، ملت پالو سیاستوالو او یو شمېر هغو سیاسي څېرو ګډون ځانونه کاندید کړي چې په تېرو 15 کلونو کې سیاسي مبارزه کړې، او په نتیجه کې دوه حکومتونه ړنګ شوي دي. د دې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به نن د رایې ورکولو له مرکزونو وروسته اعلان شي. د د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پر نړیوالو غږ وکړ چې د کډوالو په وړاندې په خپل چلند کې بدلون راوړي. د وویل کله چې نهیلي خلک د نوي ژوند په لټه خپل اصلي ټاټوبی پرېږدي، سمه نه ده چې د هغوی مخه ونیول شي. پاپ پرون مراکش ته د دوه ورځني سفر په پیل کې وویل د مهاجرت مسله به هیڅکله د خنډونو یا د لارو په بندولو حل نه شي. پاپ د مراکش په پلازمینه رباط کې د یوې کاتولیکې خیریه مؤسسې په یو مرکز کې له پناه غوښتونکو سره وکتل. د امازون کمپنۍ له لوري یو کرایه شوی امنیتي پلټونکی وایي چې د سعودي عربستان چارواکو د امازون شرکت د اجرایه رئیس جیف بیزوس تلیفون هک کړی او د هغه شخصي معلوماتو ته ځان رسولی و. دغه پلټونکي ګاوین د بیکر پرون د ډیلی بیست ورځپاڼې په ویبپاڼه کې لیکلي د دوی پلټونکي او څو متخصصان په پوره باور دې نتیجې ته ورسېدل چې سعودیانو د بیزوس تلیفون ته لاسرسی پیدا کړی او شخصي معلومات یې ورڅخه اخیستي دي. د امازون شرکت اجرایه رئیس جیف بیزوس د نړۍ تر ټولو ستر میلیارډر دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې بیزوس خاوند دی، تیر کال په استانبول کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي خبر خپور کړی و. گافن د بیکر وایي چې سعودي عربستان د ورځپاڼې ته د یو لوی دښمن په سترګه ګوري. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل. که غواړی دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي.
د دې شب روز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیره توحید شود و یک مرجع واحد برای
اخوا. د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان پر غنج ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د پرمختګونو خبره کوي. وایي جګړه تیزه ده خو پرمختګ پکې شوی دی.
د ارغنج خوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو دومره معلومات درکوئ شم چې جګړه د تېرې ورځ نه چې روانه وه هغه جګړه اوس هم جریان لري.
د دفاع وزارت ویان قیس منګلو په یو بل راپور کې به واورئ چې د کابل ښار اوسیدونکي په دغه ښار کې د جنایي جرمونو او پتیره د خلکو پر وژنې اندېښنه ښیي. وایي پولیس د جرایمو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
نو هم ترین اوزه در منطقی ما تو شب و تو روز نیست که در اینجا در قتل نشود، دوزی نشود، اختطاف نشود. اینقدر زیاد نگاران کننده است که بادر شما
په بهرنیو مسایلو کې به واورئ چې په ترکیه کې خلک نن د خپل هیواد د ښاروالۍ او په انتخاباتو کې ګډون کوي. یو شمېر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر یوې بجې در سره پاتې شئ. یو وار بیا هر کله زموږ غږ آزادي رادیو ناوړی. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي. عبدالله عبدالله چې نن یې په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل دغه رهبرۍ به د افغانانو واحد غږ چې باعزت او تلپاتې سوله او د خلکو د حقونو ساتنه ده ښه تمثیل کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان وړاندې کوي. افغان صاحب همدغه غونډې ته تللی او دا موضوع تعقیب کړی. افغان صاحب مهرباني وکړئ.
مننه. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې د سولې په اړه لتیتو او پراګنده حرکتونو نه طالبانو ناوړه استفاده کړې ده. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ نن په کابل کې بغونډې ته وینا کوله وویل چې بحثونه روان دي چې د دغو هڅو د توحید لپاره یو واحد رهبری رامنځته شي.
د دې شب روز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت
هغه وایي په دغه ورځو شپو کې بحثونه روان دي. ټولې هڅې چې د سولې لپاره کیږي سره توحید سي او د هڅو د همغږۍ لپاره یو واحد رهبری ایجاد په اړه مشورې روانې دي. سو د افغانستان د خلکو واحد غږ په راتلونکي کې ښه تمثیل سي. د افغانستان اکثریت خلک د دې غوښتونکي دي چې خپل راتلونکي د انتخاباتو له لارې وټاکي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې دغه رهبری به د سولې ټول فعالیتونه سره واحد او متمرکز کړي څو د افغانانو ښه استازولي وکړای سي. اجرایي رئیس وایي اکثریت افغانان د سولې غوښتونکي دي او دوی وویل چې افغانان نه غواړي چې بیرته تاریکو ورځو ته چې د انسانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کېدل ور وګرځي. اکرام صاحب، دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف خانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي، له پخواني جهادي رهبر استاد عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی د سولې عالي شورا رئیس، همدارنګه له یو شمېر نورو بانفوذو مطرحو څیرو سره غونډې درلودې تر څو پورې د سولې لپاره یو واحده رهبري رامنځته کېږي. دې سره په خوا کې د سولې لپاره بېلابېلې هڅې روانې دي. په مسکو کې غونډه وسوه چې په هغه کې افغان سیاستوالو ګډون کړی و. همدارنګه په قطر کې د سولې په اړه باندې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، او افغان استازو له وسه پورې د سولې په اړه مستقیم طالبانو سره خبرو ته نه دي حاضر شوي. په راتلونکي کې معلومه شي چې دغه نوی رامنځته کېدونکی رهبري به طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړای شي او به نسي کړی، او په دې کې به څوک وي؟
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. عوام اورېدل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
زموږه غږ آزادي راډیو نه اوري. د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنج ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پرمختګونو خبره کوي. وایي جګړه تیزه ده خو پرمختګ پکې شوی. خو د دې ولایت دولتي شورا یو شمېر غړي بیا تر دې دمه د افغان ځواکونو عملیات بریالي نه ګڼي. وایي چې د هوایي عملیاتو د پیل لپاره چمتووالی روان دی. په دې اړه نور جزئیات اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنج خوا ولسوالۍ کې لا هم شدیده جګړه روانه ده. دغه وزارت ویان قیس منګل د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو مخته تګ کړی او ډېر ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیول شي.
د ارغنج خوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو دومره معلومات درکوئ شم چې جګړه د تېرې ورځ نه چې روانه وه، هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه چې هغه وی مختطک شوی دی، تصفیه عملیاتونه جریان لري. ډیر زر به دغه ساحه چې دښمنان د دې وطن یې خو ساحه باندې عملیاتونه کړي ول، هغه به د دې وجود نه پاک ساتي شي.
خو د بدخشان د ولایتي شورا غړي عبدالله ناجی ازادي راډیو ته په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغان ځواکونو ځمکنیو عملیاتو تر اوسه کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. ښاغلي ناجی ویلي چې اوس افغان ځانګړي ځواکونه بهارک ولسوالۍ ته رسیدلي او هوایي عملیاتو ته تیاری روان دی. ښاغلي ناجی تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي ول چې پر ارغنج خوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حملې په ترڅ کې 12 امنیتي ځواکونه وژل شوي، وټپیان او 15 اسیر نیول شوي دي. نوموړي د تلفات په اړه تازه څه نه دي ویلي او نه هم د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه له رسنیو سره ارقام شریک کړي دي. د بدخشان ولایت د سیمه ایزو چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو د تیرې جمعې په ورځ په نوموړي ولسوالۍ برید وکړ. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا د شنبې د ورځې په سهار تایید کړ چې هغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت استازي فوزیه کوفي په دې اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ د ولسوالیو او سیمو د سقوط یو عمده لامل د کورنیو چارو وزارت لخوا د یادو سیمو د امنیتي چارواکو ادلون بدلون ګڼي.
عمده لامل د ولسوالیو او د مناطقو د سقوط دا ده چې د کورنیو چارو وزارت په ورسي وختونو کې یو پروګرام تر لاس لاندې ونیول چې دغه په اساس هغه ته روټیشن وایي او دغه په اساس هغه با تجربه او په محل پوه خلک او افسران هغوی د روټیشن ترنامه لاندې بل ولایتونو ته تبدیل کړل، یعنی تخار ته، سمنګان ته، قندوز ته، بغلان ته.
اغلی کوفي ټینګار کوي چې دغه پروګرام باید ودرول شي، کنه نو په خبره د هیواد نورې سیمې او ولسوالۍ به هم له ورته برخلیک سره مخ شي. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نه شو. د بدخشان ولایت اوسیدونکو هم د ارغنج خوا سقوط اندېښمن کړي او ویلي کله لا سوتلې سیمې بیرته وننیول شي، پر فیض آباد به هم طالبانو ته د پراخو حملو زمينه برابر شي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، د خبرونه مو همدا اوس زموږ پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شي. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس هم فیروزه عزیزي د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په په بلخ ولایت کې نن د بازګر ورځې د نمانځنې په مناسبت د کرنیزو محصولاتو یو نندارتون پرانیستل شو. د دغه ولایت د صنعت او سوداګرۍ مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا جشن د دغه وزارت د کرنې ریاست له لوري جوړ شوی چې پکې د ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو څلوېښت غرفې نندارې ته ایښودل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې نندارتون کې د چرګانو او مچیو ساتلو فارمونو تولیدات لکه مربا او اچار او دغه شان د ښځو لاسي صنایع شامل دي چې د دوه ورځو لپاره به دوام ولري. د کرنې او مالدارۍ وزارت په هرات ولایت کې 200 کلیوالې ښځې د دغه وزارت د پراختیا پروژې نه برخمنې کړې دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د ښځې چې په مستقیم ډول د انجل ولسوالۍ د څارویو په مدیریت کې ښکېلې دي، د لبنیاتو د پراختیا او د کلیوالو د کورنیو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره ورته دا خدمات رسېدلي دي. نوموړی وایي چې د سیمې د اوسیدونکو په همکارۍ په دغه ولایت کې د شیدو د راټولولو یو مرکز هم جوړ شوی چې تجهیزات او وسایل د همدغې پروژې له درکه ورکړل شوي دي او ارزښت یې څه باندې 2 میلیونه افغانیو ته رسیږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,320 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، یو درې نیمه نی بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، همداشان یو لیتر پیټرول تیل 9,000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د صبحنۍ اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدل کیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 190 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله: په ترکیه کې خلک نن د خپل هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. دغه انتخابات ځکه مهم ګڼل کیږي چې په ځینو نظر پوښتنو کې ویل شوي د ولسمشر په مشرۍ واکمن ګوند ښایي په ځینو ښارونو کې له ماتې سره مخامخ شي. لکه چې په اساسي قانون کې تعدیلات راوستل شول او له مخې یې د ولسمشر اجرایوي صلاحیت زیات شوی، دا په ترکیه کې د ښاروالیو لومړني انتخابات دي. دا موضوع زموږ همکار اصالح محمد صالح تعقیب کړی. همدا اوس سره د پراګ له سټډیو په مستقیمه لیکه کې دی. اصالح صاحب، ستړي مشئ، د انتخاباتو په درشل کې کومه نظر پوښتنه چې شوې ده، دغه نظر پوښتنه څه وایي؟
ډېره مننه. ځینې نظر پوښتنې هغه سي چې تاسو اشاره وکړه شي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند عدالت او پرمختګ به په پلازمینه انقره او نورو لویو ښارونو کې له ماتې سره مخامخ سي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې نږدې 1,400 ښاروالان او د ښاروالیو د شوراګانو غړي ټاکل کیږي، که څه هم ځینې نظر پوښتنې وایي چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند به په ځینو ښارونو کې زیاتې رایې ونه ګټي، خو ښاغلي اردوغان د بریا تماشا ولیده.
هغه څه چې د ملي غورځنګ د ګوند مشر دولت بهجیلی څرګنده کړې، د مارچ 1 د بقا ورځ ده. که خدای کول موږ به دغه انتخابات وګټو، موږ به په ګډه ګټونکي یو او موږ به مخته ځو.
لکه چې د ولسمشر اردوغان په مشرۍ د عدالت او پرمختګ ګوند په 2002 میلادي کال کې واک ته رسیدلې، په دغه هیواد کې هر انتخابات ګټلې دي. په استانبول کې د ښاروالۍ د شورا یو کاندید اکرم امام اوغلو له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د ولسمشر اردوغان پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ.
اول خو دغه انتخابات د بقا په توګه یادول غلط کار دی. موږ دا موضوع نه منو. محلي انتخابات څه ته وایي؟ یعنې محلي ستونزو ته باید پام وشي. په دې موده کې موږ په یوازې توګه خلکو ته په استانبول کې د انبار شویو ستونزو د حل په اړه خبرې کوو.
له کله چې د ترکیې وګړو په 2010 میلادي کال کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو په مرسته د ولسمشر اجرایوي صلاحیت زیات کړ، دا لومړی وار دی چې په دغه هیواد کې د ښاروالیو انتخابات کیږي. کرام صاحب،
دغه انتخابات په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې پر واکمن ګوند باندې انتقادونه ډیر شوي دي. د خلکو شکایت اصلا څه دی؟
په ترکیه کې د اقتصادي بحران، بیکاری او د پیسو د انفلاسیون یا پړسوب له کبله واکمن ګوند له زیاتېدونکي مخالفت او انتقادونو سره مخامخ شوی دی. نظر پوښتنه شي چې په پلازمینه انقره کې د ښاروالۍ لپاره د اپوزیسیون کاندید منصور یواش تر نورو مخکې دی، خو ولسمشر اردوغان پر ده د کمپاین د غونډو پر وخت څو وارې انتقاد کړی چې ګواکې جعلکاري کړې ده. او مالیه یې نه ده ورکړی. یوازې چې په 2014 میلادي کال کې هم په انقره کې د شروالۍ انتخاباتو ته ولاړ وو، نو توانېدلی چې ګټون کیسي پر ځان یې لګېدلي تورونه رد کړي دي. یوازې د عدالت او پرمختګ ګوند له کاندید محمد اوزها سیکی سره چې پخوا د کلو پراختیا وزیر و مخامخ دی. په ترکیه کې چې د وګړو شمېر 2.8 میلیونو ته رسیږي، تر 50 میلیونو ډېر وګړي د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي.
ډیره زیاته مننه صالح صاحب. درنو دوستانو، واموریدل چې په ترکیه کې خلک نن د خپل هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. بیرته راګرځو افغانستان ته. د کابل ښار اوسیدونکي په دغه ښار کې د جنایي جرمونو په تیره د خلکو پر وژنو اندېښنې ښیي. وایي پولیس د جرایمو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د دغه وژنو په لړ کې تیره ورځ غرمه مهال د دغه ښار په 14مه حوزه کې یو زده کوونکی وژل شو. پولیس د دغه پیښې د میلیونو د نیولو لپاره د هڅو د زیاتولو خبره کوي. وایي په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه د پخوا په نسبت کما شوې ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې چې د وژل شوی ځکهونکو د کورنۍ او د غړیو په ویر پایلې کې
دا د هغه ځکهونکو د کورنۍ د غړو د جړاو ویر غږ دی چې د شنبه په ورځ د کابل ښار په لویدیزه برخه کې ووژل شو. مصطفی هغه محل په چاکوګانو ووژل شو چې له خونځي رخصت شوی او کور ته روان وو. د ده د ترزوی ډاکټر حسین آزادی راډیو ته وویل دغه وژنه د پولیسو حوزې ته نږدې وشوه، خو د ده په خبره پولیس د پیښې ځای ته نیم ساعت وروسته ورسېدل. پلار یې زنګ وباهه چې لاړ شه زما زوی جنګ کړی. زه چې د ګولایي له لارې د حوزې شاته ورسېدم، ګورم چې مصطفی پر ځمکه پروت دی، چاکوی په زړه لګېدل. روغتون ته چې ورسېدو سا یې ورکړې وه. د کابل د پولیسو ویاند بصیر مجاهد وای د مصطفی د وژونکو د مندلو او نیولو هڅې روانې دي. دا شان ژړاګانې کله کله د کابل ښار په نورو سیمو کې هم اورېدل کېږي او خلک لامل تر ډېره حده جنایي جرمونه ګڼي. کابل خاریان وای په دغه ښار کې جنایي جرمونه، وژنې، سړي تښتونې او غلاګانې ډېرې شوې او پولیس په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. سید حسین او برات علي آزادي راډیو ته وویل
نو ام ترین اوزا وزی اوزی اوزی سیزا وزی اجراس در منطقی ما
تو شب و تو روز نیست که در اینجا در قدر نشوه، دوزی نشوه، اختطاف نشوه.
قدر زیاد نگارم کنند است که با در شام اطمینان نداره که ما از این منزل تا می منزل خود برسانم. تا اونجا میرسه و دیگزی در روزه در میازی در روزه میبرایه.
په کابل ښار کې د مصطفی وژنه لومړی پیښه نه ده، بلکې په تیره یوه میاشت کې ورته نور جرمونه هم ترسره شوي دي. په دې وروستیو کې د هود په میاشت کې یوه 16 کلن نجلۍ لومړی سړي تښتونکو تښتولې او بیا یې وژلې ده. د کورنیو چارو وزارت پرته له دې چې په دغه ښار کې د جنایي جرمونو شمیرې وړاندې کړي، وایي په دغه ښار کې جنایي جرمونه د پخوا په نسبت لږ شوي دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی آزادی راډیو ته وویل
د کابل لپاره هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دی. فډرال حوزو گرفت جرایمو ټیټ شوی دی، خو لا هم له بده مرغه په دین حوزو کې دغه ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ ټولو ګرفت اوربانو ته په شمول د امنیت قوماندانۍ څوک دا هدایت ورکړی دی چې ژر تر ژره په غوصهو کې چې اوس هم مشکلات شته د دغو ته باید رسیدګي وشي.
سره له دې چې د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د جنایي جرمونو د کموالي په اړه د پولیسو ژمنې نمایشي ګڼي، خو د کورنیو چارو وزارت مخکې له دې د پولیسو د یو شمېر حوزو مسؤلین بدل کړي او پر ځای نوي کسان ګمارلي دي. دغه وزارت ویلي چې که د پولیسو د حوزو مسؤلین د ناامنیو کمولو ته جدي اقدامات ونه کړي، له دندو به لرې شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د مغغلا آزادی رادیو ناوړی هترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیمي داروي ټولي ها ټول هغه مخابراتي شرکتونه چې د انټرنیټ او خدماتو کیفیت ټیټ وي جریمه بشي. دا په داسې حال کې چې په دې ورسېو کې په ټولنیزو رسنیو کې د مخابراتي شرکتونو د ټیټ کیفیت د خدماتو او لوړ لګښت پر ضد خلکو کمپاین پیل کړی دی. په اړه جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې
اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وای چې له مخابراتي شرکتونو سره په ناستو کې یادو شرکتونو ژمنه کړې چې په روان مریض کال کې به د انټرنیټ د کیفیت د ښه والي لپاره لا پانګونه کوي. د دغه ادارې رئیس محمد نجیب عزیزی د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه شرکتونه چې جرائم ولري مجازات بسي. هغه وایي مخابراتي شرکتونو ژمنه کړې چې په 1998 کال کې به په خپلو شبکو او فریکانس لویه پانګونه کوي ترسو کیفیت خسی اتره همداشند جواز د شرایط مطابق د انټرنیټي خدماتونو له کیفیت نجدي څارنه کوي څو میاشتې وروسته چې تخنیکي ټیسټونه بشپړ سي هغه جرائم چې د انټرنیټي خدماتونو د ټیټ کیفیت له امله وي انشاءالله له تاسو سره به شریک کړم دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړ لګښت پر ضد په ټولیزو رسنیو کې پراخ کمپاین پیل شوی و خلکو په دې برخه کې اطرا اداره پړه بلله او معنادارو او سمبولیکو تصویرونو سره جوخت یې دا لیکل چې اطرا چیرته ده په دې اړه رسنیو هم راپورونه درلودل یو شمیر کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو دوی ویل چې شرکتونه د خپلو اعلانونو په شان خدماتونه نه وړاندې کوي له دې ټولو وروسته بالاخره اترا اړه شوه چې په دې اړه له شرکتونو سره کینی او د خلکو اندېښنې ورسره شریکې کړي اترا وایي په نویو پرمختګونو کې مخابراتي شرکتونو ژمنې کړي چې هره میاشت به له شبکو سره د مشتریانو اړیکې چې پخوا هره دقیقه 2.5 افغانۍ وه اوس وړیا وي دغه شان به د شکایتونو د ثبت 999 او 998 شمیرې سره تماس هم وړیا وي که څه هم خلک د اترا له دې اقدام هرکلی کوي خو وایي چې مخابراتي شرکتونه زیاتې ستونزې لري دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي نوم یې سردار محمد ده پخوا ښه و 999 ته اطفایي او پولیسو ته به زنګ وهل کې دوی پیسې یې نه خوړلې اوس یې خوري موږ له اترا غواړو چې د هر څه کنټرول کړي
زما نوم واحد الله دا مخابراتي شرکتونه واقعا پیسې ډېرې خوري د نورو داخلي شبکو ته چې زنګونه وایي مصرف یې ډېر ده انټرنیټ پاک انټرنیټ سم کار نه کوي کار دی خلاص 4G ده 3G ده سم کار نه کوي
په افغانستان کې دا مهال روشان اتصالات افغان بی سیم ام ټی ان او افغان ټلیکام مخابراتي شرکتونه فعالیت لري اترا په خلکو باندې غږ کوي هر هغه څوک چې د مخابراتي شرکتونو د جرایمو په اړه اسناد لري د دوشنبه په ورځ دی له دغه ادارې سره شریک کړي څو د جواز د شرایطو مطابق اړوند شرکتونه مجازات سي
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو تجمل تورمان کتنې په ګډه یو
هش سو ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي په خطر کې له طالبانو سره د امریکایي چارواکو او افغان سیاسیونو د موازی لیدنو کتنو پرانږدې کېدلو سره ارک هم هڅه کوي چې د سولې په اړه د سیاسیونو متفاوت لیدلوري سره یو کړي په مطلب کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له مودو وروسته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر سیاسیونو سره کتلي دي ورځپاڼه لیکي ارک په خپله خبر پاڼه کې دا ناسته مشورتي ګڼلې ده او ویلي چې په دغه ناسته کې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د ولسمشر دوهم مرستیال سربر دانش او د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی برخه اخیستې وه په مطلب کې راغلي ولسمشر غنی دغه ناسته رغونکې بللې او په خپل یو ټویټ پیغام کې لیکلي چې له افغان سیاسیونو سره به ورته ناستې دوام وکړي ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وروستۍ څرګندونې راخیستې دي ورځپاڼه لیکي جنرال دوستم خپلو پلویانو ته په خبرو کې وویل چې کله طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورنه کړي د مبارزې لپاره به د خلکو تر څنګ ولاړ وي په مطلب کې راغلي جنرال دوستم دا هم ویلي موږ ډاډه یو چې 40 کلنه جګړه پای ته رسیږي خو د سولې د خبرو له امله به روان کال هم جګړه شدیده وي د مطلب لیکونکي لیکي نوموړي دا خبره هم کړي چې کواسیت خراب شونو چپنه به مې کفن هم شي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم په اوله ورځپاڼې دا هم ویلي چې که افغان دولت د پوځي عملیاتو بشپړ صلاحیت ورکړي په شپږو میاشتو کې به د افغانستان شمال او شمال ختیځ د وسلوالو طالبان لشتون پاک کړي هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پرون راهیسې پر غځول شوي ډیورنډ کرخه د پاکستاني ملیشو لخوا تیر شوی اغزن سیم د سیمو د اوسیدونکو لخوا په زور ټول شوی او دا لړۍ لا هم روانه ده په مطلب کې راغلي یو ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی په کې لیدل کېږي چې دغه خلک د پاکستان پر ضد شعارونه ورکوي او اغزن سیم په تیږه ولي او لمانځه وړي په مطلب کې چې یاد ویډیو سرچینه ګرځول شوې دا هم راغلي چې موترزین وای دا سیم د پاکستان ملیشو په زور غځولې او دواړو خواو پښتنو ته د منلو نه دی
او اوس هم دا یا په هدیه یو بل برخې خدمت څاروان وړاندې کوي
په یو وخت مو د څو ماشومانو د زیښولو ډیر اوریدلې خو داسې مو شای نه وی اوریدلې چې یو شزه دی د لومړي ماشوم له زیښولو یو میاشت یا څه مو د ورسته بیا بل ماشوم وسی شوی یوه بنگلادیشی شزه د ماشوم له زیږولو یوه میاشت وروسته بیا زیږنتون ته یوړل شو او غبرګول یې وزیږول. ډاکټران وایي د ښځې دوه رحمونه درلودل او لومړی ماشوم یې په یوه رحم کې و او دوه نور یې په بل کې. دا ښځه چې عارفه سلطانه نومیږي لومړی ماشوم یې په فبروري کې دنیا ته راغی، خو نږدې یوه میاشت وروسته بیا ورته درد پیدا شو. ډاکټران په پیل کې بیخي حیران شول چې څرنګه کېدای شي چې د ماشوم له زیږون یوه میاشت وروسته دي یوه ښځه بیا امیندواره او د ماشوم زیږولو پړاو ته ورسیږي. په خپله سلطانۍ فکر نه کوو چې نور ماشومان به یې هم په نس کې وي، خو ډاکټران وایي چې داسې کېدای شي او تر دې پخوا هم داسې شوي دي. د دې لپاره چې د سلطانې کورنۍ بې وزله ده، د لومړي ماشوم له زیږولو مخکې یا وروسته الټراساوند معاینه نه وکړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. درنو دوستانو، اوس به هم نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړه. غن وروسته نور بسته ونې خبرونه لرو. له ازادي راډیو سره پات شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغونج خوا ولسوالۍ کې چې یوه ورځ مخکې د سقوط خبر ورکړل شوی و، لا هم شدیده جګړه روانه ده. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د سلګونو کسانو په ګډون د سولې د ولسي حرکت لاریون روان دی. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل د لاریون ګډونوال د جګړې لښکېلو اړخونو غواړي چې جګړه بنده کړي او د سولې خبرو ته کښېني. د ترکیې خلک نن د خپل هیواد ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند به په پلازمینه انقره او نورو لویو ښارونو کې له خطر سره مخامخ شي. په اوکراین کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د دې هیواد 15 میلیون وګړي چې د رایه ورکولو مستحق دي، دا ځل غواړي داسې یو مشر غوره کړي چې د اوکراین په ختیځ کې تر 15 کلنې جګړې وروسته په دې هیواد کې سوله ټینګه کړي، فساد له منځه یوسي او د هیواد له سیاسي شخړو وژغوري. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پر نړیوالو غږ وکړ چې د کډوالو په وړاندې په خپل چلند کې بدلون راوړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده های رادیو آزادی، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم. از سال 2001 میلادی به این سو و همزمان با تلاش ها برای ایجاد ظرفیت ها و فرصت های کاری برای زنان در ادارات دولتی، تعداد قابل ملاحظه زنان در بخش سکتور خصوصی نیز شامل کار شده و با بکارگیری ظرفیت هایشان تجارب خوب و پیشرفت های قابل ملاحظه نیز داشتن. در حال حاضر تعداد زنان در سکتور خصوصی و موسسات در مقایسه به نهادهای دولتی به مراتب زیاد است و زنان توانستن از طریق رقابت آزاد و با استفاده از توانایی که دارند سهم مساوی کار و مسئولیت با مردان را در این نهادها به دوش بگیرند. اوس مهال خزی د گنو غیر دولتی اداره و موسسات و رهبری پر غړ لري او دې کار د خزو د ظرفیت جوړونې په برخه کې د فرصتونو ترڅنګ د خزو د اقتصادي خودکفای د خزو اقتصادي خودکفای سره هم مرسته کړې ده. پر همدې موضوع نن په باس کې غلی حسینه زهبي ژورنالیست او د خزو د برخې فعال را سره په خبرونه کې میلمه ده چې خراغ لاس وته وایي.
ډیره زیاته مننه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. غواړم د لومړۍ پوښتنې په توګه مطرح کوم چې په 13 کلونو ته د ښځو په برخه کې کار ته په کتو تاسو په خصوصي سکتور کې د ښځو ونډې ته څونه خوشبینه او دغه وضعیت ته څونه راضي یاستئ؟
ډیر ښه. په پیل کې راځو چې کله چې مونږ په خصوصي هم په دولتي سکتورونو کې د دې تمه لرو چې باید هلته ښځینه کار وکړي، دلته ټولو مخکې دغه مسله کورنۍ پورې اړوندې وي چې آیا یوه کورنۍ خپله لور یا خپل ماشومه یې داسې روزل ده چې هغه به زده کړې وکړي، او حداقل کله چې په خصوصي سکتور کې اوسي یا په دولتي سکتور کې طبعا چې هغه ظرفیت ته هم اړتیا لري چې باید یوه مېرمنه یوه نجلۍ زده کړې کړې اوسي، لوړې زده کړې کړې اوسي، د دې وړتیا ولري چې په هغه بستونو کې کار وکړي. نو که تیرو 10 کلونو ته مونږ نظر واچو، پرته له شکه هغه کلونه چې هم په زده کړو برخه کې څه ناسا اسانتیاوې رامنځته شولې هم د کورنۍ لپاره اما په هوای بیلابل پروګرامونه تر سره شول. نو تر دې دمه بیا هم ویلی سو په هغه ډول کې مونږ د نارینه او طبقې سره پرتله کوو دا زښت زیاته کمه ده، یعنې په ډېره کمه فیصدي به مونږ وایو چې په خصوصي سکتورونو کې ښځو ته دغه ونډه ورکړل شوې ده. خو که چیرې بیا د افغانستان دغه څلوېښت کلنه یا هم څلور لسیز جګړې ته ګورو، بیا نسبتا بیا هم ښه ده، خو بیا هم باید کار وشي او لا پسې پرمختګ وکړو.
علت په څه کې ګویو؟ خو په ادارې په دولتي ادارو کې دي چې مونږ دغه څه موانع د ښځو پر وړاندې ګورو، ځینې تاوتریخوالي او ځینې هغه تبعیضي چلند چې ښځو پر وړاندې په خصوصي سکتور کې تاسو ویل د ښځو ونډه هغه ډول چې تمه وه تعداد یې هغه حتی نه ده رسېدلی، علت څه دی؟ آیا ظرفیتونه نه موجود نه وو په دې برخه کې په تیر کې هغه موانع چې موجودې وې چې د ښځو پر وړاندې تعلیم پر وړاندې او د کار پر وړاندې هغه وي؟ که دا و چې فقط دغه زمینه د کابل ته محدوده شوه، دلته پاتې شوه،
دا خو واضح خبره ده چې اوس هم مونږ د ښځینه د پرمختګ په هکله خبرې کوو، حتی له ډېرو دولتي ادارو څخه هغه کسان چې باید دوی مسؤلیت لري تر څو ښځینه لپاره هم د زده کړو هم د دندې زمینه برابره کړي. نو هغوی یوازې که مونږ پلازمینه کابل په نظر کې ونیسو، نو د ګوتو په شمېر څو ښځیناوې د ټول افغانستان له میندو او له پیغلو څخه استاسوب نه شي کولی. اوس هم داسې سیمې دي، اوس هم داسې ځایونه دي چې هلته حتی یوه پیغله وروسته له دې نه چې هغه شپږ اته کلنۍ ته ورسېږي یوه ماشوم هغه نه شي کولی چې زده کړې وکړي. نو کله چې هغه زده کړې نه وکړي، یوه بې سواده نجلۍ هغه ستره شي، هغه څنګه مونږ د تمه ولرو چې هغه په ډېرې خوب استو کې؟ اوس ښوونکو ته مونږ اړتیا لرو، ښځینه ډاکټر ته اړتیا لرو، پولیسو ته اړتیا لرو، په سوداګرۍ برخه کې مونږ اړتیا ورته لرو. خو کله چې هغه ونه روزل سي او په هغه معیارونو برابر نه سي، تبه چې هغه پرمختګ هم نسي کولای. ستونزه شته د کورنۍ څخه پیل تر هغه کسان چې مسؤلیت لري په دغه برخه کې، په سمه توګه په هغه توګه چې باید دوی لازمه ده چې د ښځو لپاره کار وکړي نشته. هم کله چې مونږ وایو په یو اداره کې باید د ښځو د مسؤلیت لپاره حداقل دوی ډاډه اوسي، زه د کور څخه راوزم اته ساعته یا لس ساعته زما د کور څخه بهر تېرېږي، خو زه باید ډاډ ولرم چې ما ته د چا لخوا نه زیان نه رسېږي، زما ځان او زه ټوله په امن کې یم. هغه داسې بیا دوی هم کولی سي چې په ډېرې آسانۍ باندې کار وکړي او خپله ونډه ادا کړي. مونږ وایو چې ښځینه او نارینه دواړه کولی سي چې په افغانستان کې په هغه توګه خپله ونډه ادا کړي چې په هره برخه کې بیرته افغانستان د پرمختګ په لوري بوځي. نو همه ده چې باید دغه ونډې لپاره زمینه برابره سي تر څو وکړي چې دوی ښه کار وکړي.
بله، یعنی تاسو وړي وایي چې تر اوسه پورې هغه مسؤلیت په کاري چاپېریال کې وته په ټول نه کې نه رامنځته شوی د مېرمنو لپاره؟
پرته له شکه، اول خو تر کاره مونږ نه رسېږو. کله چې له کور څخه راوځو، لومړنۍ ستونزې په ټولنه کې مونږ ته رامنځته کېږي. لومړنۍ خبرې یوه نجلۍ کله چې له کور څخه وځي، ښایي هغه خپله کوڅه یې هم پاتې نه وي رسول سي، بېلابېلې خبرې اوري. دا خبرې به یوه ورځ تحمل بشي، حوصله بشي، وبزغمل شي. دویمه ورځ هغه نجلۍ هم دا وایي چې نن که ما د یو ځوان له خوا نه خبر واورېدله، سبا ته ښایي چې بېلابېل نور داسې کارونه زه وینم یا داسې خبرې زه واورم چې هغه زما په ذهن باندې تاثیر وکړي. او که مونږ وایو چې زمونږ په ټولنه کې هم په دری ژبې ټولنه کې هم په پښتنه ټولنه کې دا ستونزه به ډېر زیات لیدل کېږي. نو دغه اول زموږ ټولنه دې ته چمتو شوې تر دې مهاله نه ده چې یو منجل کې باید په یو لاره یو بازار کې اوسوک وزغمي چې دغه کار لري. کله چې کورس خره وتلې، حتما یو د دندې په لور بسي. بیا وروسته لغنه هم کله چې موږ د دندې ځای ته ځو، تر ډېره حده هم دغه ستونزه راکم شوې. خو بیا هم په ځینو ادارو کې موږ داسې راپورونه لرو چې داسې چلند کېږي چې د انجل کې یا د مېرمنې خوندیتوب هلته مطرح نه وي. دا چې دوی هم زړه نه کوي، او حتی د کورنۍ نور غړو ته هم دغه یو مونږ وچې ونجل کې کله چې کور څخه راوځي، هغه کولی شي چې څونجونو ته بیرته بیلګه ووسی. که هغه چیرې دغه ژوند په خطر کې وسی، نو تبه چې ډیری د څونجونو به وسی چې هغه هم د لیکو لوست څخه شاته پاتې شي، هم د کار څخه.
که راشو بیا خپل موضوع ته چې د ظرفیتونو په اړه خبرې وکړو، د میرمنو په خصوصي سکتور کې د میرمنو د کار لپاره څونه ظرفیتونه ایجاد شوي؟ تیر ته په کتو په لومړیو کلونو کې متصدی شاهد وو، هدف مې 2000 لومړي کال نه په لومړي کلونو کې ماته سه د دې شاهد و چې میرمنو ډېر په ټیټو وسطو باندې کار کاوه. ظرفیتونه څونه جوړ شوي د ښځو برخه کې؟ او دا د رهبرۍ د اخیستو لپاره، لکه ما چې مقدمه کې اشاره وکړه، د رهبرۍ د مسؤلیتونو د اخیستو لپاره میرمنې څونه چمتو شوي دي؟
بله، دلته بیا دوه بحثه مطرح دي. یو مونږ کله چې رهبرۍ ته اشاره کوو، یو چې د ظرفیت په برخه کې، طبعا کله چې د خصوصي یادونه یو سکتور ته کوغه په دې معنی چې هغه څښتن به هم خپل ګټه په نظر کې نیسي، یو خاید به بیرته په نظر کې نیسي، هم به کې د خدمت مسله مطرح وي هغه به هم په نظر کې نیسي. نو دلته بیا هغه به هغه کسان هغه کارمندان کارکونکي به هغه استخداموي چې وکړي چې سمه ګټه ورنه واخلسل شي او هغه کار لپاره دغه بس لپاره چې دغه بس تر څو خلک ورته راسي او کار وکړي هغه ته باید وړ کسان ووسي. نو بیا هم هغه موضوع ته راګرځو چې دغه موضوع په لومړی کې ډیره ستونزمنه و کورنۍ چمتونه وي چې لورانه لار څه زده کړي وکړي، تمن چې زده کړي د لامل کې چې ظرفیت لوړ شي او ټولنه هم دې ته چمتونه وي چې باید په دغه ټولنه کې د هلکان تر څنګ په ښوونځیو کې نجونې ومنل شي. وروسته له هغه نه بیا بیرته همدغه خصوصي سکتور د پلان کې ونیوه یا دغه نظر په دغه موضوع واچو چې باید څه وکړي، د دوی مسؤلیت په دغه برخه کې څه کېدلی شي. کارونه اسانه سول له لومړنیو نو په لوچ خپل وکړي چې باید خزینه کې وګمل شي، د ویانه په حیث، د موینه په حیث، یا د عادي کارکونکو په حیث، په هر برخه کې، یا هم کومه نظامی برخه لرل سي، د عادي افسر په حیث د خزینه څخه کار پیل سه. هم دا چې اوس مونږ وچه لنی کمرغه مونږ ډېر په خو باستو کې خزینه ویلرو او کچېره په مدیریت په برخه کې راسوده موضوع چې واقعا هم تر دې مهاله د ګوتو په شمیر خزینه د چاغه هم یوازې په پلازمینه کابل ښار کې بیا غوي فعالیت لري چې غوي په خو استول کی کار وکړی او یا همای چې دی یو ادارې مدیریت په پیغړه وسی تر ډیره د امغه ادارې خلونه په دوی باور نه کیږي. حالات مونږ بیا وایي ک چې د کورنۍ مدیر مرده یا و میرمنه د کله چې د کورنۍ هم رسنځمن شرایط د کنټرولولای شي یا کولای شي چې په ډیره سمه توګه په هر برخه کې کار وکړي په کور کې، نو تبن چې په اداره کې هم د کار کولای شي. یوازې خبره دلته چې باید باور پی وکړی شي کله چې د دولتي یا هم د خصوصي سکتورونو لخوا څخه دوی ته بحثونه اعلانې کې حداقل محدود باید نسی. حوال د دولتي بحث څخه موږ پیل کوو، په دولتي ادارو کې بحثونه اعلانې کې یو سلنه ورته ټاکي، مثلا هغه هم د 50 څخه ټیټه وسی، 50 څخه ټیټه یو سلنه ټاکي چې دغه تل تکول اساس انجن راسي ازموینه تر سره سي ورسره لغه ازموینه څخه. خو الان کې کبي فصد نارینه او ته دغه بحث وټکل سي 10% خزینه او ته تاسو فکر کوئ چې د دغه 10% څخه داس انجن وسی سلورټي ولري هغه به نس کولای چې کارو کې ځکه زمينه ورته قاعده کړل. الان کې باید په آزاد توګه پری خودل سي بخوز باید باید اعتماد راسی باور پری وکړ سي. او زه مطمئنه په هغه وزارتونو کې تا په هغه خصوصي سکتورونو په برخه کې اوس موږ ډېر خي سوداګري لرو ک واقعا هم هغه ته ورته سم د امکانات ورته کم وسی. سوداګر موږ په دې منوي چې هغه کده چې په ډیرو کم امکاناتو پیل کوي، تر دې مرحله دوی امکانات نه لري چې ولایتونو ته لاړ شي سفر وکړي یا هم تر نمایندګي پرانیزي او یا هم د هیواد بهر دوی لاړ شي کار وکړي. خو امکانات په لیدو سره بیا هم وایي چې د ګوتو په شمیر خزینه هم دی، خو په دوی باور کولای سو دغه باور د دې لامل کیږي چې نور هم دغه ډګر ته نجونې را ودانګي، خزینه را ودانګي او د دوی باور هم په ځان باندې پیوړی سي. دوی وایي چې په یو اداره کې چې حالته که هر څومره مدیران وسی خو غره نران وسی، نو زه به څنګه کولای سم د دوی د مدیریت لاندې کار وکړم؟ یو ویر ورسره وي. خو که په چیرې په اداره کې د مدیریت په چوکۍ یو خزینه ناس وسی، نو په هر برخه کې کولای سي د غادي کارمند هم خپل ستونزه ورسره شریک کړي او هم د ستونزې لمنځه ځي.
د تاسو اشاره وکړه د دې چې د ظرفیتونو برخه کې چې هغه د کار څښتن یا د خصوصي ادارې څښتن تر ډیره د خپل ګټې تم ګوري چې د میرمنو د څښتن برخه کې همدغه ادارې یا خصوصي سکتور برخه څونه خزو ته د دې زمينه برابر کړې ده چې د دې وکړې خپل استعدادونه خپل ظرفیتونه لوړ کړي تر څو وکړې شي چې دغه حالت نشي موجوده حالت دې نه ووزی. دا فرصت هم موجود دی په دې اداراتو کې؟
په ځینو اداراتو کې دا به وي، په ځینو اداراتو کې ښه موجود و سي. رسنۍ موږ ښه اشاره ورته کولای شو چې ډېر یو ښه فرصت یو ښه زمينه د سنجونې راسي په دغه برخه کې هم زده کړي هم بهتر کار وکړي. او یا هم اوس خصوصي خوانځي دي، خصوصي پانتونونه دي. تر ډېره حده همونګه و چې موږ په افغانستان کې اوس دي خونکو له کمک سره مخامخ یو. دغه خصوصي پانتونونه او خوانځي دي لامل سوي دي چې دغه پیغله یا دغه میرمن تجربه لاسته راوړي او په دولتي ادارو کې خو تبن چې مشروعیت ورسره ذکر شي اوس چې باید دوی تجربه ولري. خصوصي سکتور یو وخت بیلګه یو ښه بیلګه ده کېدل چې دوی ځوانانو ته یا په ټوله کې د موږ موضوع په خزینه باندې دوی ته د کاری زمینی ښه برابر کړه چې دوی تجربه لسته راوړي او دا تجربه به کولی سي نور هم پر مخ لاړ سي په دولتي ادارو کې دنده واخلي نو تر حده پورې ښه ده خو بیا هم وایي چې کمه ده ځکه که چیرې د افغانستان ښځینه او نارینه موږ پرتله کړو که چیرې دولتي او غیر دولتي ادارې پرتله کړو بیا وایي چې کمه ده کار کېږي خو په هغه توګه چې باید وسي نو زما په نظر باید په ډېره چټکۍ دغه ګامونه موږ واخلو په ډېره چټکۍ باید افغان او پیغلو ته دغه زمینې برابر کړي د تر څنګ زمینه برابره او باید د هغوی د خوندیتوب لپاره هم موږ تدابیر ونیسو کورنۍ کې هم باید یو ورور یو پلار یو خاوند نیتا هورمن اوسې یا هم خپل لور ته خپل میرمن ته خپل خور ته باید اجازه ورکړي چې هغه د زکر ترڅنګ د څه فایده چې پیغله تر دولسم یا تر څوالسم یا تر لسانس تر درجه زکر وکړي خو هغه به وظیفه سرته نه رسوله نو موږ خو بیرته دې ته اړتیا لرو چې په هیواد کې موداسې کډرونه پیدا سي چې نوی نسل وروزي خو که چیرې همدغه نسل چې رسیدلی ده تر ماسترۍ دکتورا رسیدلی د په کورونو کې کینول سي ته به چې بیا هم موږ د پراتونکو کلونو سداسې یو دوګواښ به موږ ورسره مخامخ شو چې هیڅ داسې نسل ونه لرو هیڅ د ځوانانو پیغلې به ونه لرو چې هغه کار وکړي او د ټولنې خدمت وکړي
ډیر زیات مننه شنونده عزیز رادیو آزادی شما شنونده برنامه شکست سکوت هستین ما شماره های برنامه تماس با برنامه را اعلام میکنم شما میتونید با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و در رابطه با موضوع برنامه از مهمان ما سوال مطرح کنین شماره تماس ما 0799 20 35 40 شماره بعدی است 0782 27 55 په وختونو شمیرې غواړم وایم 0999 40 15 30 بل شمیره ده 0902 25 55 بلې شنونده نداریم فیلن بلې که راشو په دې ته چې د ستونزې څونه ډېرې دي د میرمنو په وړاندې یو خو په مرکز کې ده ما تاسو په تېرو لسو کلونو کې فقط شاید د دې و چې په مرکز کې تر ډېره د خصوصي سکتور وده وکړي په ځانګړې توګه که د میرمنو برخې ته راشو تر ډېره کابل کې موږ کابل پورې محدود وو په ولایتو کې څونه زمینه مساعده ده ځکه موږ کله چې خبرې کوو په ملي په مجموع توګه په جمعي توګه د افغانستان د ټولو برخو په اړه موضوع مطرح کوو تاسو مخکې دې وویل چې کورنۍ باید اجازه ورکړي چې د نجونې لاړ شي ښوونځي ته ښوونځي نه وروسته کار ته نو په ولایتو کې دا زمینه مساعده ده که نه ده نجونو لپاره چې د دولتي ادارو تر څنګ لاړ شي په خصوصي سکتور کې هم کار وکړي
بله په پلازمېنې کابل څخه که اوس اوس موږ په کابل یو څه حساب کولی سو اوس ښه ده چې زموږ سوداګر زموږ د خصوصي سکتورونه هغه مسؤلین ولایتو ته هم پاملرنه کوي که واقعا زموږ موخه دا وي چې باید خدمت هم کوو سمه ده دې تر څنګ چې ګټه په نظر کې نیسو بیرته خپلو هیوادوالو ته خدمت کوو بیرته دغه ټولنې ته خدمت کوو په ولایتونو کې هم یوازې ډېر کم حتی د ګوتو د شمیر باندې موږ حساب کولی سو چې هلته به هم په مرکزونو کې بیرته بیا دغه زمینې برابر دي چې ښوونځي دي یا نجونې زده کړې کوي او یا هم په خصوصي سکتور کې دوی ته کار سوی ده خو که په ټوله کې ټول افغانستان وښیو ټولې هغه سیمې وښیو چې هغه نوي اوس حداقل د پرمختګ په لور روان دي نوي اوس هلته حداقل هلته د دولت لخوا څخه د حکومت لخوا څخه داسې ودانۍ جوړې سوي دي داسې بنسټیز کارونه سوي دي چې هلته ځوانانو ته کار زمینه برابره سي خو بیا هم هلته وایو چې ستونزې ډېرې زیاتې دي د کور څخه دغه ستونزه پل شوې ده اوولس کلونه تیر سول که یو چا اوولس کاله مخکې خپله لور یې په لومړۍ ټولګي کې شامله کړې وای نو نن دولسم کال هم خلاصه وه لوړې زده کړې هم پای ته رسولې او بیا به دا ستونزه نه وه چې کله چې یو څوک خپله میرمن روغتون ته خو بوزي او په لاره کې سړک هم خراب ده نو هماغه ده چې هغه میرمنې په لاره کې مړه کېږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي دا ستونزه به اوس نه وه خو حالان کې دغه ستونزه وشته اوس هم په ډېری ولایتونو کې اصلا ښځینه ډاکټرانې نشته دي او کوي هم د یوې ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته یو مریض به ویل کېږي چې هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي اوس هم ښځینه ښوونکي نشته دي امنیتي ستونزې شته ټولنیز یا هم موږ وایو چې فرهنګي محدودیتونه اوس هم شته راځئ په دغه خبره ځان پوه کړو چې کله چې یوه میرمنه د کور څخه وځي یوه نجلۍ چې درس وایي او طبعا چې اسلام په ښځه په نر باندې زده کړې فرض کړي دي د زده کړې په دې معنا نهسي یوازې ښوونځی دې خلاص کړي هغه خپلو ښو بدو باندې پوه سه نور په کور کې کښېنه او د کور میرمنه باندې به اوسي د کور د یوه میرمنه کولی سي چې دواړه کارونه وکړي که مونږ راسو خپل بیبیان یو ګورو هغه هي سوداګری تیر شوی دی حالان کې د کور مسولیتونه هم دلودل حالان کې هغه وخت ډیر امکانات کم وو اوس امکانات هم پیدا شوی دی نو دا خبر ته هیڅ هم ځنته پلمنه نیسی دغه میرمنه د کور میرمنه د بعد کور کارونه وکي ماشومان دی حقوق باید وروزی نه یو لوست میرمنه وتات په تطراتون کې به تلوست بچان روزی که هغه هلک وکنجلې ووسی کنن تا خپل میرمن دی د ذکر څخه پاس لری پات کړل یا دغه ته د کاری زمينه برابر نه کړ نو دا تمام لري چې تاسو به سبا ته خل ذکر وکي هم هغه د چې مونږ به نن په میرمن باندې کار کوو چې میرمن لوسته ووسی ونجلکی او پیغلنجلکی ذکر وکړي کار وکړي تر څو راتونکو مخسه کنن یو میرمن به سبا ته نو هغه سکله هم د ذکر په قدر باندې نه پیږي او هغه سبا ته د غټولن ته یو لوسته ځوان نسی وړاندې کولای نو وقتا پا که ولایتون تلارسون حالتا هم یوازی پا مرکزونو که بی یو تو دی لوست کسان ووزی یو تو دست مرمنی بووزی تی بغوی کاروزی خوقوی هم پا دست درداز را دی کورت خانه ووزی دیر زیاد سونزی به نظر که نیول دی او پا دیر دست دار او بیم دی کورت خانه ووزی اغام که جورتی اول بکرایسی دی یا دی کور نیس خدا غی اجازه بکرایسی نو خیلی چی پا طول که پا خوانزه یو که ها کسان چی پنیغ برخی مسئولیت لری دی اما پا خوایو پا برخی که پا مسجدونو که باید دغه دی ملا صاحبانو دنده ده چی حداقل هر هغه چاته هر هغه پلار هر هغه زو یا هغه ورور یا خوان ته د زده کړو ارزښت وپیژني کله چې زده کړې یا داسې کدرونه پیدا کړل چې په هغوی مونږ حساب وکړی سو تمه چې هلته بیا د کاري فرصتونه هم رامنځته کیدلی سي اوس کله چې د خصوصي سکتور له مشر نه پوښتنه وکړه چې ته ولې په ولایت کې سرمایه ګذاري نه کوې هغه وایي چې هلته نشته زه په چا باندې کار وکړم نو کله چې د یوې خوا څخه مو ظرفیت لوړ کړه د بلې خوا څخه مو خپلو سوداګر ته یا د خصوصي سکتور مشران ته دغه ما پوهه ورکړه چې تاسو ورسې په ولایتونو کې دغه سرمایه ګذاري وکړئ پانګه اچونه وکړئ نو تمه چې د دواړو خواو څخه بیا مثبت ګامونه وچتېږي
بله د ماته سډيري مېرمنې انجونی هم شتل ته چې هغه دی یو ډول نړیوالو ته یو مثال دی د افغانستان د پرمختګ ماته سپ ټولنیزو شبکو کې ته پرسنیو کې د دې شاهد یستو چې هغه دی د افغانستان یو ډول ډېر تصویر وړاندې کړی دی په کور دننه کې ماته سپ ډیره شو د مېرمنو کار او د انجونو په ځنګړې توګه په خصوصي اداراتو کې څونه بایس د دې شوی چې په ټولنه کې یو تشویقي بڼه ولري او د تاوتریخوالي مخنیوي وکړي په ټولنه کې په کورنیو کې
پرته له شکه چې مېرمنې دغه ونه ډېره ښه ادا کولی سي خو بیا ځینې مسایل دي چې بیرته اکثرا ځینې مېرمنې چې بیرته د خپل همجنس له خوا څخه هغه له ستونزو سره مخامخ کېږي یا نه پرېږدي چې هغه پرمختګ وکړي راځئ دغه ومنو چې هر څوک په دغه نړۍ کې یا دغه نړۍ ته چې راغلی خپل ځای لري که پرمختګ دې وکړي که زحمت دې وګاله که د زده کړې وکړلې لا به ښه ځای ښه څوکۍ ښه موقف به لاسته راوړي خو هېڅوک د دې لامل نه کېږي یا همته نه شي کولی چې یو خپل همزول یا هم جنس ته هغه سونز او ترمن سره کتر څو ته پرمختګ وکړي جون خزینه خه بیلګه کېدلای شي او کغه پر اسنوي کې ووسی که هغه په نور برخو کې دوی کار وکړي او د پولیسو په لیکو کې کومه وینو سکله چې یا خزینه ته کار کوي هغه خه بیلګه کېدلای شي خو په دې شرط تاسو باید په دغه ټولنه کې مونږ خپل ژور ولو به وو چې هغه مونږ د وینجر کې باور لاسته را نه وړو دی به ورور دی به پلار او دی به خوان باور لاسته را وړو ځکه همغه د ډیری کله ممانعت رامنځته کوي ډیری کله خنډ رامنځته کوي تر څو د ښځینه د کور څخه ووځي نو په ټوله کې مسؤلیت په دواړو خواو دی ښځینه باید هم خپل رول ښه ولوبه وي هم دغه چانس چې لاسته را وړلی اوس زه د کور څخه را ووځم ما دغه چانس لاسته را وړلی باید زه ښه ګټه ورنه واخلم او د هغه خوندو لپاره کار وکم چې هغوی په کورونو کې دي او نسي کولی له کور څخه ووځي یعنی دا مسؤلیت یوازې دا نه ده چې زه دا سرته رسوم یوازې باید بیرته معاش له پیسې اخلم نه د معاشو پیسو تر څنګ هغه ختمیږي خو هغه معنوي کارونه یا معنوي ارزښتونه چې موږ د خپلې ټولنې لپاره سرته رسوو هغه تر کلونو کلونو بیرته یاد سي ونډه دا کولی سي خو په دې توګه چې پوسو هر هغه کار کې یو ښوونکی ده که یوه ډاکټره ده که یوه ژورنالیست ده یا په هره برخه کې چې یوه نجلکۍ یوه پیغله یا یوه مېرمنه کار کوي باید په قدرې پوسي ځکه ډېرې داسې مېرمنې دي چې هغوی غواړي یا وړتیاوې لري مونږ هم نسي کولی چې له کورونو څخه را ووځي مونږ باید ښې بېلګې اوسو تر څو هغوی ته په ټولنه کې داسې مطرح سو چې هر څوک مونږ باور وکړی سي په مونږ باندې او خپلو کورنیو هغه ښځینه غړو ته هم اجازه ورکړي
ډېره مننه که راشو د بله یو اړیکه لرو دا به راواخلو وروسته بیا راشو پوښتنې ته بلې
السلام علیکم
السلام علیکم
مرسل
مهربانی نو ما واخلې کوم زیس خماری کنیولی
مرانا دوستاسو همشنه همکار عمر مرجان زیرک د خو سولید د طرف ته ماس کیم
زیرک صاحب مهربانی او کی خراغی
مرانا من د دې شی موضوع همشره کړی لکه څنګه ګورو ورسله محترم وکیل دی خز ستونزې په اداره او کې شتون لري خو متاسفانه که چیرته موږ دې ستونزې ته فهملرنه ونکړو دا ستونزې په نورې هم انوزه دیږي ولې لکه مخکې تاسو سره په پروګرامونو کې زه ډېر په دې موضوعاتو مې غږېدلی یم چې که چېرته یوه ښځه دا په ازادراتو ګډې نه شي ورتله چې ادارې ته لاړه شي هلته اداره کې خپل کار اجرا کړي که چېرته ورځي نو دوی به ډېره په هغه حالاتو کې وي که چېرته موږ چې ښځې دغو کړنو ته یې پیک پاملرنه ونکړو امکان به ولري چې موږ به نورو ستونزو مشکلاتو سره مخ شو ولې ډېرې موږ د دغې امنې چې دې د زده کړو زمینه هم نه ورکوي دا هم د ښځو لویه یوه ستونزه ده که چېرته دغو ستونزو ته مشکلات ته موږ پاملرنه ونکړو مرسله سي نو ډېرې غلطې پایلې به ولري خو اطلاع دې وکړي چې دغو ستونزو دغو مشکلات ته موږ ډېره پاملرنه وکړو چې نرمل ستونزې ګوره په افغانستان کې دی په بده کور کول کېږي او نورو دغه ستونزې دي چې سره به مخ کېږي نو دغه ټکي چې موږ پاملرنه وکړو امکان به ولري چې د ښځو ستونزې ګراب لګړي
بل یعنې تاسو غواړئ وایي چې باید ذهنیت د ټولنې تغییر وکړي د مېرمنو په وړاندې او هغه تبعیضي چلن هغه بل ډول چلن چې کېږي مثلا د نارینه وو په پرتله هغه باید تغییر وکړي
او بالکل مسله سي بالکل دغه چې موږ ګورو سنۍ ټولنه کې الحمدلله خځې ډېرې ښې په اداره او کزه ګورم دې شتون لري چې دې د برکت سره ادارې ښې روانې دي او که چېرته د نورو کومه ښځې چې وروسته پاتې دي ته هم دغسې کار زمینه برابر شي
ډېره زیاته مننه تاسو نظر هم واخیستله بلې اورېدونکی مو زیرک صاحب چې له خوست څخه اړیکه نیولې وه د دې مثبت نظر درلود د مېرمنو او د دې تاسو اورېدل چې وړاندیز یېم دا و چې باید هغه ذهنیت باید تغییر وکړي اوس د دې وخت رارسېدلی ډېر کار هم شوی دی زه غواړم دوی سره مل یو پوښتنه وکړم چې د رهبرۍ په اړه ما تاسو ولس کلنه تجربه د کار لرو چې ظرفیتونه هم تحصیل هم وشو ظرفیتونه رامنځته شول اوس د رهبرۍ په برخه کې څونه مېرمنو دا وړتیا ترلاسه کړې مخکې تاسو اشاره وکړه چې په دې برخه کې ډېر حساب نه کیږي او اداراتو کې هغه څه ویش چې رامنځته شوی دی د رهبرۍ په برخه کې څونه ما تاسو کولی شو په مېرمنو باندې متکي واوسو چې دا دې وکړه شي ادارې رهبرۍ کې
بله په پل کې خو له زیرک صاحب سره څخه ډېره مننه کوم په دې هیله یو چې هر څوک دغسې هر افغان چې په افغانستان کې ژوند کوي نو دغسې یو نظر کولري او د نظر تر څنګ عملي بڼه هم ورکړي چې مهمه ده موږ تل خبرې کوو په عمل کې به ډېره کله وروسته پاتې کېږو بهتره ده چې له خپلو کورونو څخه پیل وکړو او د دې تر څنګ رب وسو دې ته چې په مدیریتي برخه کې مدیریتي څنګه کې زه فکر کوم ډېر کم موږ تاسو شاید نه چې په دغه برخه کې د بستون اعلان شي ځکه چې باور نشته کله چې باور نشته او یا کله هم چې خزینه ته بیرته دغه فرصت نه برابرېږي نو هغوی خو په زور نسي کولی سلار چې په یو چوکۍ ونیسي ووایي چې دا د مدیریت چوکۍ ده او زه غواړم چې په دغه برخه کې کار وکړم بهتره دا ده چې راځي وی از ما یو ځل لپاره هم کې اوسې هم په یو درک یو برخه د مدیریتي برخه هم کې اوسې هغه هم د خزینه لپاره په رقابت کې پریږدو و ګورو شپږ میاشتې یو کال لږ څه کم ډیر چې آیا کولی سي چې راځي و خزینه په خپل اداره کې په کار ګمارم د مدیر په حیث هغه کې به څومره زما په دغه کاري ټیم کې به بدلون راسي یا هم زما په دغه کاري مسله کې بدلون راسي که مثبت بدلون راغی که بلګه کې دلای سي تر الله هم پرمختګ ورکړي او نور ته دغه یو بیلګه اوس چې په دغه اداره کې چې خزینه وي د مدیریت په څوکۍ ناست دي او هلته دنده ساتلی سوي مثبت ګمونه اوچت شوي دي هم باید فرصت برابر سي هم باید بیا هم زموږ خویندې او زموږ میندې لا هم پرمختګ وکړي یوازې په دولسم ټولګي یوازې په دولسم یوازې په لسانس حتی محصلۍ باندې باید اکتفا ونه کړي زده کړې وکړي پرمختګ وکړي ځکه ټکنالوژي ورځ تر بلې پرمختګ په حالت کې ده
بله غواړم پوښتنه چې د خصوصي ادارو او متاسو ادارې دولتي ادارو کې ډېر وروسته دا زمينه مسايده شو چې مېرمنې کار تر شي او کار وکړي ځکه ځکه ټول موجود نو خصوصي ادارې څونه مقدمه و د مېرمنو لپاره د لپاره چې وکړي شي دولتي ادارو کې کار وکړي ځکه ظرف جوړونه متاسل خصوصي سکتور څخه پیل کړه
بله پرته له شکه همغه د ستونزې خپل ته شکل چې دولتي ادارو کې یو پوسټ د اعلان لپاره خدل کېږي نو شرط دا وي چې باید کاري تجربه ولري کاري تجربه کله چې څوک خوانځي یا پانتون خلاص کړی وسی او خپل هغه سند اخیستی دی یو دولتي ادارې ته هغه نو خپل تجربه کوم ځنه ترلاسه کړي خصوصي سکتور یو ښه بیلګه سولت ځوانان ځکه چې خصوصي سکتور اکثرا هڅه کوي چې ظرفیت په لیدو یو ځوان یا پیغله په کار وکړي او هغه ته دغه ګټه واخلي. همغه د سدای دی لامل کیږي چې هغه د دې ترڅنګ چې کار کوي نو یو تجربه هم لاسته راوړي. کله چې دولتي سکتور ته څوک مراجعه وکړي دغه سند د دغه دوه کلن یا دغه څخه ډېر یو کم د خصوصي سکتور کې چې کار کولی وسي د دې لامل کیږي چې په دولتي سکتورونو کې هم ښځو ته ونډه ورکړل شي.
د کار په اړه دا یو ستونزه زموږ په ټولنه کې البته د خصوصي سکتور برخه کې ده چې کاري چاپیریال ډیر باثباته نه وي، ځکه ډیر کله ځوانان کله چې کار کوي یو چیرته ځانګړې توګه میرمنې او یو ځای ته رسیږي، بیا وروسته دغه کاري ثبات په دې معنا چې دا دوی بیا د وظیفې نه شړل کیږي یا هغه اداره منحل کیږي، دغه کاري ثبات ته د رسیدو لپاره یا د ستونزه چې موږ د دې لپاره چې موږ دا ستونزه حل کړې وي چې موږ وکړی شو په ډیر لنډ توګه راته وایي چې څنګه کولی شو موږ دغه کاري ثبات رامنځته کړو او میرمنې د تل لپاره په کار کې ولرو.
دلته بیا خبره ټول راګرځي دغه خصوصي سکتور مالکینو ته، او ځکه چې دوی اکثرا کومه حتی د هم وایي چې کله چې یو بس خلاصېږي یا هغه بدل منځل ورسي نو دوی یې د ځینو په خبره زوري په خزینه ورسي، ځکه وایي چې د خپل غږ نه سوچته ولا حالانکه باید داسې ونه وسي. کله چې موږ یو څوک په دنده ګمارو له حداقل هغه مره وخت مو چې قرارداد ورسره امضا کړی تر هغه وخت باید دوی ته وخت ورکړل شي.
ډېر زیاته مننه تاسو د حضور نه په خبرونه کې شنوندههای عزیز ای بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته دیگر خداوند یارو یاورتان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل کې چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.